ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زنور یاست نور یار کلای کوم. نن چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد میاشتې ولسمه د 2023 میلادي کال د اگست 2 ده. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وای په دغه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصل یا سپینوي. ټوماس ویسټ دغه څرګندونې بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړې او ویلي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان کارپوهانو سره په افغانستان کې د مهمو ګټو په اړه دوه ورځنۍ ناسته پای ته رسولې. د ویسټ په خبره د هیواد پر اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیاو، امنیتي ژمنو، ټولګډون ټوب او د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د توماس ویسټ په خبره خبرې دوه اړخیزې مفصلې او سپینوي او د افغانانو د ملاتړ او د ګټو خوندي کولو لپاره دوام اړین دی. توماس ویسټ او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زافر کرن دکر د دغو خبرو مشري کوله. د طالبانو لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خپل پلاوي مشري کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکارۍ ته تیار دی. بلاول بوټو زرداری پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځان مرګ برید په تړاو کړی دی چې په نتیجه کې د مړو شمېر تر 450 زیات شوی دی. زرداری ویلي پاکستان له افغانستان غوښتنه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي. تېر یکشنبه په باجوړ کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر یوې غونډې په شوي برید کې شاوخوا 200 کسان ټپیان شوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ اخیستی. پاکستاني چارواکي وخت ناوخته هلته په کېدونکو بریدونو کې هغه کسان په لاس لرلو تورنوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې پناه ځایونه لري. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا موضوع ردوي. په تېر کې هم د افغانستان د حکومت چارواکو پر پاکستان ورته تور لګاوه چې په خپله خاوره کې د افغانستان ضد وسله والو ته پناه ورکړې ده. په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو تلویزیون مسؤلانو ویلي دوی دفتر د طالبانو د حکومت لخوا وتړل شو. د غیر رسنۍ رئیس اتل خان ستانګزی رسنیو ته ویلي پرون ماښام د طالبانو ځواکونو د دوی دفتر وتړ او خپرونې بندې کړې. په جلا وطنۍ کې د خبر اعلان د بنسټونو فدراسیون پرون د همیشه بهار راډیو تلویزیون په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی او غیر اصولي یې بللی دی. د دوشنبه پر ورځ د طالبانو وسلوال د دې رسنۍ دفتر ته داسې وخت نه نوتل چې هلته یو روزنیز ورکشاپ روان و. ځینو رسنیو انتخاب کړی چې دغه ډول مسایل باید د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون لخوا وارزول شي. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر رخصت وي. دغه سفارت په یو اطلاعیه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بې ساري تودېدو له کبله شوې ده. د ایران حکومت هم اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بې ساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. اټکل شوی چې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو برخو کې به په روانو ورځو کې د هوا تودوخه تر 40 سانتي ګرادو واوړي چې دا بې ساري تودوخه ګڼل شوې ده. د هند چارواکو پرون سه شنبه په شمالي ایالت هریانا کې د مسلمانانو او هندوانو تر شخړو وروسته ګرځبندیز ولګاوه. پلازمینې نوې ډلي ته څیرمه په ګروګرام ښار کې د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې نه کراري پیل شو چې لومړی هندوان او مسلمانان د هندوانو د ځانګړو مذهبي مراسمو په مهال په شخړه واوښتل. تر دې پیښې وروسته د هاریانا په ځینو برخو کې انټرنیټي خدمات قطع شول او هلته د میشت د ملیشا ځواک په زرګونو پوځیان وګمارل شول. د هند پرس ټراست خبري آژانس راپور ورکړی چې په شخړو کې د پولیسو د دوو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي. د پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په ناکراریو کې تر 40 زیات پولیس ژوبل شوي او په لسګونو موټرو ته اور اچول شوی دی. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې پرون سه شنبه په یو لوړ پوړیزه استوګنیزه ودانۍ کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي. د قزاقستان د عاجلو چارو ادارې ویلي د اور وژنې مامورین وتوانېدل دغه اور په شپږ نوي دقیقو کې مړ کړي. په بستر شویو کسانو کې 14 تنه ماشومان دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د خزو غنو فعالانو د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا په ځانګړي استازي رینا امیر انتقاد کړی چې نه د توانېدلې د طالبانو له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې د افغان خزو ستونزې منعکسې کړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي د موسکو فارمات پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل وشي، خو د چارو شنونکي وایي چې ښایي طالبان دې ته زړه نه کړي.
ټول ګډونه حکومت هر چا لپاره بېله معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټول ګډونه حکومت ومني.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واورې چې په کندوز کې بڼوال وایي چې سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی.
آزادی رادیو خبر ټولګه.
آزادی رادیو اوري. په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د دوو ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي هیات تر کتنې وروسته بیلابیلو فعالانو د دې کتنې پر اعلامیې انتقاد کړی دی. په دغو خبرو کې د طالبانو د هیات مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحدو ایالتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ټام ویست، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیریا او د افغانستان د سفارت او د افغانستان لپاره وبخښي د امریکا د سفارت شارزه فریکرن اندکر انکوله. د ښځو ګڼو فعالانو پر رینا امیر انتقاد کړی چې د دوی په باور نه ده توانېدلې په دې دوه ورځنۍ کتنه کې د افغان ښځو ستونزې منعکسې کړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي، که څه هم افغان ښځو د سختیو په ګاللو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرا کرار پر مخ ځي. بلې فعالې مولوده توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبرې کړې دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو له مخې دا غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزو حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان ښځو انجنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او ښځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. له غیر سره د قطر په غونډه کې چې تیر یک شنبه او دوشنبه جوړه شوې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړی. د هغې د ټویټونو په ځواب کې د میدان شار پخوانی شاروالي ظریفي غفاري لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو له کبله موږ افغان ښځې د بشري حقونو د سرغړونکو مرګ در او لوږې تر ټولو سختې ورځې تجربه کوو چې په یوویشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیايي مکلونو حالت راوستلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي، د ټام ویس او رینا امیری په ګډون یې پلاوی د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځنو نورو فعالانو د شزو د حقوقو ملاتړ او سیاستوالو د دوه د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړي چې په باور یې د طالبانو د تبعیزي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونې یې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل.
پرینا امیری یو شمیر ښځینه فعالان دا انتقاد په داسې حال کې کوي چې خپل رینا امیری ویلي دي چې په دوحه کې له طالب چارواکو سره په غونډه کې په مقرر ډول د بشري حقونو د اوسني حالت د سمون په بیړنۍ التیا ټینګار کړی دی. هغې ویلي د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول، پر رسنیو او بیان ازادیو د فشار ختمول غوښتنې د طالبانو له پلاوي څخه انکړې ده. یو شمیر شنونکي وایي د دوی په باور طالبان به هغسې ټول ګډونو حکومت جوړ نه کړي چې د نړۍ هیوادونه غوښتنه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي د موسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت پر تشکیل وشي. طالبان ټینګار کوي چې حکومت ټول ګډونه دی او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي پکې برخه لري.
له طالبانو د ټولګډونو حکومت پر تشکیل د ټینګار په دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف یو وار بیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه ونه باله. هغه ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به د اجنډا عمده تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د تشکیل موضوع وي. ګڼو رسنیو پرون سه شنبه د زمیر کابلوف څرګندونې راخیستي چې د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړولو خبرې وکړي. د دې په وینا ټاکل شوې د غونډه د سپتمبر میاشتې پر 19مه د تاتارستان په قازان ښار کې جوړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر میاشت ویل چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلندلیک سپارل شوی دی. له طالبانو داسې وخت د ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کیږي چې دوی تر دې مخکې خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مشر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان به هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي ټولګډونه حکومت جوړ نه کړي.
ټولګډونه حکومت هر چا لپاره بیل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټولګډونه حکومت ومني، ځکه هغه وایي چې زموږ حکومت ټولګډونه دی، که څه هم د هر قوم او سیمې نه یو کس پکې شته دی. خو زمونږ هدف دا دی چې په افغانستان کې باید همه شموله پروسه وي چې هغه ولسواکي ده، قانون حاکمیت ده او مشروع نظام ده. نو که د هغې د لارې همه شموله پروسه نه وي، نو بیا ټولګډونه حکومت که په هر شکل باندې وي څه نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د ټولګډونه حکومت د جوړولو د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د مسکو فارمټ درېمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو، خو څلورمې او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو د حکومت استازي له بیا بیا غوښتنو سره سره نه وو وربلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی وو. د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې یې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې انکلنی انفلاسیون منفی دی. د دې بانک په نوي راپور کې چې وړمه ورځې خپور کړی ویل شوي چې په افغانستان کې د توکو عرضه زیاته خو تقاضا کمه وه. دغه راز ویل شوي چې افغانۍ هم د بهرنیو اسعارو په وړاندې پیاوړې شوې ده. د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالی هم د دې راپور د خپرېدو هرکلی کړی دی.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې کلنی انفلاسیون منفي و. د دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو عرضه په بازارونو کې کافي وه خو تقاضا د پخوا په پرتله کمه شوې او په پایله کې یې بیې ټیټې شوې دي. په راپور کې راغلي چې تر 50% زیات افغاني کورنۍ د پام وړ ننګونو سره مخ دي او د خپل ژوند د دوام لپاره په مخ زیاتېدونکي توګه پر نړیوالو مرستو پیسو تکیه کوي. په راپور کې ویل شوي چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو په نړیوالو نرخونو کې کموالی راغلی او د افغانیو ثابت نرخ د کورنیو بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیې په راټیټولو کې مرسته کړې ده او دغه شان د هوا شرایط د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغانۍ د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو تر څنګ د ملګرو ملتونو د پام وړ نقدي کڅوړې دي چې د 2023 کال جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نږدې 1.4 میلیارد ډالر ښودل شوې ده. په ورته وخت کې نړیوال بانک ویلي چې د می په میاشت کې د افغانستان د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د محدودیت په اړه د خوالي خبر ورکړل شوی او ویل شوي چې پیرودونکي کولی شي هر اونۍ 50,000 افغانۍ او شرکتونه کولی شي هر میاشت 4 میلیونه افغانۍ له خپلو حسابونو وباسي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د 2023 کال جنوري څخه تر می میاشت پورې د افغانستان ټول صادرات 9% زیات شوي چې ارزښت 0.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی او پاکستان د ډبرو سکرو د صادراتو لوی او اصلي عوامل په ګوته شوی دی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال جنوري څخه تر می میاشت پورې د وارداتو کچه 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د 2023 کال د همدې مودې په پرتله 6.5% د پام وړ زیاتوالی ښیي چې عمده برخه یې خوراکي توکي او منرالونه دي. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوي چې په دې موده کې د سوداګرۍ کسر 2.4 میلیارد ډالر زیات شوی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له دغه راپور هرکلی کړی او د یو حقیقت بللی دی. د طالبانو دغه ادارې یوې اعلامیه خپره کړې او ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل وکړي، بندیزونه لری کړي او د افغانستان کنګل شوی پانګه آزاد کړي، نو افغانستان به په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د نړیوال بانک د راپور د محتوا په اړه بیلابیل نظریات لري. د دوی لیډل یو هم محمد امین فرهنګ دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه راپور محتوا زدهونه کیسه وبلله.
له یوې خوا دوی وایي چې د انفلاسیون کچه راټیټه شوې، په دې معنا چې د پولي انفلاسیون کچه راټیټه شوې او له دې سره نرخونه راټیټ شوي، عرضه لوړه شوې مګر تقاضا کمه ده. دا یو تناقض څرګندوي، ځکه کله چې تقاضا کمه وي دا په دې معنا ده چې د خلکو عاید کم وي، نو عرضه نه شي کېدلی.
بلخوا د اقتصادي چارو بل کارپوه ازرخش حافظي د نړیوال بانک د راپور ارزونه سمه ګڼي، خو وایي چې په دې راپور کې د ځینو مسایلو لکه بېوزلي او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته کتنه نه ده شوې.
مردم نان خوردن ندارن او از فقر و بیچارگی اعضای بدن خود اعلام
نکرد. خلک د بیوزلی لامل ډوډۍ نه خوري، د بدن غړي لامه وی او خپل اولادونه پلوري. که کوم مثبت کارو شي د افغانستان خلک به لمړی وویني او نړیواله ټولنه به ورسته وګوري. په دغه راپور کې ډیر موارد سم دي، خو نړیوال بانک ته افغانستان بیوزلی او خراب اقتصادي وضعیت ته پام نه دی کړی چې باید کړی وای.
هزار میته از هم یادواري نکړه کې باید میکد.
د نړیوال بانک دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې شاوخوا یو ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د می په میاشت کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونه ته لوړ شوی دی.
نړیوال بانک په افغانستان کې د انفلاسیون د کنټرول خبر داسې مهال ورکوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان نړیوالې ټولنې مالی او د دې هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه لګولي او دغه راز د افغانستان بانک میلیارډونو ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې پرون یو وار بیا د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو سیمو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وغږول شو. د روسیې د پلازمینې موسکو ښاروالو وویل پرون د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې حمله شنډه کړای شوه. د هغه په وینا یوې دولتي ودانۍ ته په دې برید کې زیان اوښتی دی. د اوکراین پوځ دغه راز وویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې موسکو پر اوکراین نه راکیټیا او 50 هوایي حمله کړې دي.
پرون ماسپښین د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو سیمو د دوهمي هوایي حمله د خطر زنګ په داسې حال کې وکړنګول شو چې تر دې 2 ساعته مخکې د روسیې یوې بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د ختیځ ښار خارکیف د یو پوهنتون لیلیا ویجاړه کړه. د اوکراین چارواکو ویلي چې د هوایي حملو د خطر زنګ د دې لپاره وکړنګول شو چې د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د حملو احتمال و. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون اعلان وکړ چې روسي ځواکونو په 24 ساعتونو کې پر اوکراین نه راکېټي او 50 هوایي حملې کړې دي. په همدې حال کې د روسیې د پلازمینې مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي چې پرون د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې حمله شنډه کړې شوې ده، خو بیا هم یو اداري برج ته زیان اوښتی او د مسکو یو لوی میدان د لنډ وخت لپاره وتړل شو. د غراس د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون سه شنبه پر مسکو او د دې ښار په شاوخوا کې د بی پیلوټ الوتکو د بل برید په تړاو یو کنفرانس ته وویل. بلوریتا د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د پولند سفیر بارتوش چچوکی د پولند ولسمشر د دفتر د یو چارواکي مارسین پریسیداج د څرګندونو په تړاو احضار کړی دی. اوکراین وایي د پولند دغه چارواکي د دې لپاره وربلل شوی چې د روسیې د تهاجم د مخنیوي لپاره له کیف سره د همکاري لکبله له اوکراین د قدردانی غوښتنه کړې وه. پریزیداج په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویلی وو د دې وخت راغلی چې اوکراین د پولند د مرستو په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د اوکراین د غلو د صادراتو د مخنیوي د ستونزې په حل کې د همکارۍ له کبله د پولند مننه وکړي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي دفتر د مارسین پریزیداج دا څرګندونه بې اساسه بللې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریدا سیال ته بغوښ شو.
د نړۍ یو شمېر ورځپاڼو د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي لوړپوړو چارواکو سره د طالبانو په لیدنې مطالب خپاره کړي دي. د انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د 2023 کال په اگست کې وخت د طالبانو لستنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په رسمي ډول یو شمېر لوړپوړي امریکایي چارواکي له طالبانو سره ویني. د انډیپندنت پټکو د دې لپاره چې د ناسم پوهاوي مخنیوي وشي، لدی ناستې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو یاند ویلی و د دوه ناسته په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. هغه هم په داسې شرایطو کې چې د افغان خوځو پر وړاندې په افغانستان کې تبعیض اوج ته رسیدلی دی. د انډیپندنت د مطلب په بل برخه کې لولو د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ په دغه اته څلوېښت ساعته ناسته کې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د بشري بحران او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده او له طالبانو یې غوښتي دي چې د ټولو هغو افراطي سیاستونو له پلي کولو په شاشي چې له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یې پر افغانانو نافذ کړي دي. میډل ایسټ مانیټور خپرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ځانوژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. خپرونې د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو په حواله ویلي تیر کال په افغانستان کې 250 د ځانوژنې پیښې ثبت شوې دي چې له ډلې 138 د ښځو ځانوژنه وه. خپرونې د ښځو او ماشومانو د ملاتړ د یو سازمان د مشرې مریم اروین په حواله لیکلی دي چې د ترکیې انادولو خبري اژانس ته یې ویلي و هر میاشت له 9 تر 11 د ځانوژنې پیښې ثبتوي چې زیاتره یې ځوانې نجونې دي، خو د خپرونې په ټکو د دې امکان شته چې د ځانوژنې ارقام له ورکړل شوو شمېرو ډېر لوړ وي. د اغلی اروین په خبره د ځانوژنې ډېرې پیښې په تخار، کندز، بامیان، بادغیس، فاریاب، مزار شریف او نورو سیمو کې رامنځته شوي دي. خپرونه لیکي دوه علتونه د دې سبب کېږي چې په افغانستان کې د ځانوژنې واقعي ارقام خپاره نه شي. د خپرونې په ټکو د کورنیو نه لیوالتیا ځکه په ځینو دودیزو ټولنو کې دا ډول پیښې بدنامې ناکامی ګڼل کیږي او بل د طالبانو لخوا فشار چې دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا ډول ارقام خپاره شي. خبرونه زیاتوي د دې ځان وژنې یو شمېر هغه نجونې جوړوي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه له تعلیم څخه محرومي او بیکاره دي.
په کندز کې بڼوال شکایت کوي چې سږکال د انګورو په حاصلاتو کې ډیر کموالی راغلی دی. دوی وایي چې په تیر ژمي کې د یخ څپې او د پسرلي په موسم کې د نباتي آفاتو له کبله د دوی اکثر تاکونه وچ شوي دي.
د کندز یو شمېر بڼوالان وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله د انګورو باغونه یخ وخلي او د تاکونو د وچېدو تر څنګ د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. دیرش کله ناتق الله چې د کندز ښار اړوند د انګور باغ په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه د انګورو باغ لري، هغه د انګورو د سګنی کال د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو 20 جریبه زمين از دغه فکر ک آی 400 یاګي سانګر از دغه انګور مانګر
نو پر شل جریبه ځمکه د انګورو باغ لرو. هر کال مول یو تاک څخه لښ پګ مننی ولی تر لس من انګور تر لاسه کول. اوس کال مو ل یو تاک څخه 2 کیلو انګور راټول کړل. یوازې موږ نه بلکې د انګورو ټول بغلرونکي متضرر شوي دي.
د یاد ولایت د چلمزار سیمې یو بڼوال محمد فهیم هم وایي تیر کال د ژمي بې ساري یخني او نباتي امراض هغه لاملونه دي چې له امله د انګورو تاکونه له منځه تللي او بڼوالانو ته په لکونه افغاني مالي زیانونه اوښتي دي.
پخوا موږ له یو تاک انګورو څخه له لس منه نیولې تر شل منه انګور راټولول. خو سږ کال مو له یو تاک څخه یو چارک انګور راټول کړل. تر اوسه پورې هیچا زمونږ پوښتنه نه ده کړې. د انګورو سګنې حاصل زمونږ کړي خواري او لګښتونه نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ناصروی سیمې یو بڼوال حمیدالله بیا وایي دوی په وار وار خپلې ستونزې د کندز د کرنې ریاست له چارواکو سره شریک کړي دي، خو تر اوسه پورې د بڼوالانو ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې.
پېشنه حاصلات میداد 300 سری 1 باغ 400 سری مثال د باغ
کال موږ له خپل باغ څخه 350 من انګور ترلاسه کول. اوس کال مو ور څخه 40 من انګور راټول کړل. د ژمي یخې هوا تر څنګ نباتي امراضو بڼوالو ته سخت زیانونه واړول، خو د کرنې ریاست تر اوسه پورې له متضررو بڼوالو سره مرسته نه ده کړې.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی هم وایي چې د ژمي یخې څپې زیات شمېر بڼوالانو ته مالي زیانونه اړولي دي.
باغات انګور د حدود 1493 هکتار مې باشد.
په کندز کې پر څه باندې 1400 هکتار ځمکه د انګورو باغونه موجود دي. له بده مرغه سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. موږ هڅه کوو تر څو د متضررو شویو باغدارانو ستونزو ته رسېدنه وکړو.
د معلوماتو له مخې د انګورو باغونه د دې ولایت پر مرکز سربیره په 9 ولسوالیو کې په خاصه توګه په علي آباد، خان آباد او چهاردرې کې د انګورو ډیر باغونه موجود دي. که څه هم د دغه ولایت انګور په بیلابیلو نومونو یادیږي، خو بیا حسیني، کشمشي، کلکی عروس او کلای زاغې له خاص شهرت او خوند څخه برخمن دي.
زما حق ته فرا ولایت د کلستان نو خبره کوم. ما تاسو د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شي د مور د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندو کې د غذخيري د وبو د جوړیش مور د دغه صدا خوښ ته چې راسي د کلستان ولسوالۍ کې نو مور ته صدا د وبو ذخیره جوړې کې ډیره سخت وچکلی ده. حتی د مور د ولسوالۍ ایوانان اشرات د ټول تللی سی باندو کې وبيږي. کله مو ټوله کډه وتلی د شارو ته تللی دي. درخت مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه د مور زخت ریو ځای ورسوي. کور مو ودان الله دې خیر.
زه محمد حنیف الحمد زبد ولایت میزان ولسوالی د سپین مرانو څخه تاسو ته د پیغام لږدم. په دې ولسوالی کې ډیره سخت وچکالی ده. حتی چې خلکو 250 متر برمی وهلي دي. همدا برمی ګز 1 متر یعنی 100 سانتي په 3500 پاکستانی کلدارو باندې ولکېږي. که موږ تاسو ودې ته حساب وکړو د هر سړی یو 2-3 برمی حتی 100 برمی هم یو سړی د خپل باغ لپاره وې. نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11